شوې په دې یو ساعت خبرونه کې چې رضوان مراتب د طاهر روحان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د روسیو په خو پاړه ریپورټونه اوریدل شي. خو د خبرونه نیمایي برخه بیا ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. د خبرونه په د افغانستان سیمه او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو چې صالح ساقزی خلقي وړاندې کوي.
دغه هم د خبرونو لندیس د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي ممکن د پخوا په نسبت روان کال په بهیر کې زیات امریکایي سرتیري افغانستان ته واستول شي. نن سهار د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه د ښخ شوي ماین د چاودنې له امله شاوخوا یولس کسان ووژل شول. د هالند د استیناف یوې محکمې یو افغان جنرال ته برأت ورکړ چې په اتیا مه لسیزه کې په جنګي جنایتو تورن و. ډاکټر شوی چې د ایران د مخالف ګوند مشر او اصلاح غوښتونکی میر حسین موسوی نن د جمعې د ورځې په لمانځه کې ګډون وکړي او د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې پر دوو لویو هوټلونو باندې د بمی چاودنو په ترڅ کې نهه تنه مړه او شاوخوا 50 کسه ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي امکان لري له مخکېنۍ ټاکل شوې شمېرې څخه لا زیات عسکر سکل افغانستان ته واستول شي. رابرټ ګیټس زیاته کړه همداراز په پام کې لري چې په عمومي ډول د امریکا د اردو د سرتیرو شمېر زیات کړي. نوموړي دغه څرګندونې د نیویارک په هغې ایوي پوځي اډې کې وکړې چې د نوموړي په وینا په تیرو شلو کلونو کې نسبت نورو پوځي اډو ته زیات شمېر عسکر د جنګ ډګر ته استول شوي دي. د همدې اډې اړوند یو پوځي واحد اوس مهال په افغانستان کې دی او دوه نور واحدونه به په راتلونکو میاشتو کې عراق ته واستول شي. اسوي شدت پرس آژانس رپورټ زیاتوي تر اوسه د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا ادارې تصویب کړی ده چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر 18,000 ته ورسول شي. همداراز تمه ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلي مکریستل ډیر زر په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب د لارو چارو په اړه خپل وړاندیز واشنگټن ته وړاندې کړی. د وسروالو طالبانو یو سیمه ییز قمندان خبرداری ورکړ چې که امریکا د افغانستان په د جنوب په دوه ولسوالیو کې خپل عملیات بند نکړي هغوی به یو امریکایي سرتیری چې نیولی دی ووژني. د امریکا پوز دوه ونې وړاندې وویل دغه هیواد یو سرتیری په افغانستان کې لا درک شوی او ګمان کیږي چې وسروالو طالبانو بنیولی وي. طالبانو یو اونې وروسته د خبر خپور کړ چې یو امریکایي سرتیری د دوی په ولکه کې دی. عبدالله جلالی چې ځان د طالبانو د یو قمندان مولوي سنگین وایند بولی اسوي شدت پرس آژانس ویلي که امریکایي ځواکونه د غزنی په ګیرو او د پکتیکا په خوشامند ولسوالۍ کې هوایي عملیات بند نکړي نو طالبان به دغه عسکر ووژني. لا ازادي رادیو خبر نوري د کندهار په سپین بولدکې د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له امله لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول. د دې ولایت امنیتي مقامات وایي د پیښې اکثر قربانیان ښځې او ماشومان دي. د دې پیښې تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدل شي. په هالند کې د استیناف ایوي محکمې د افغانستان یو پخوانی جنرال ته چې په 1915 کلونو کې د زندانیانو په شکنجه کولو تورن برات ورکړی دی. د حق محکمې په ایوی اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر عبدالله فقیر زاده هیڅ ډول شکنجه نه ده کړې او نه هم له نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړه ونه کړې. که پر نوموړي لګول شوي تورونه ثابت شوي وای نو د لسو کلونو په بند محکومېدای شو. عبدالله فقیر زاده په 1994 کال کې په هلند کې د میشتېدو غوښتنه وکړه خو د نوموړي دوسیه د څېړلو لپاره د هاګ محکمې ته وسپارل شوه. او تر لږ ځنډ وروسته به بهرنی خبرونه واوري. ټاکل شوی ده چې د ایران د اصلاح غوښتونکو مشر میر حسین موسوی نن د تیرې جون میاشتې په انتخاباتو کې له ماتې وروسته د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې څرګند شي. موسوی به چې د ایران په ولسمشر احمدي نژاد ټول لګولی چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړي نن په تهران کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړي. د ایران د استخباراتو مشر خبرداری ورکړی چې د جمعې په لمانځه کې د موسوی ګډون باید د ګډوډۍ په صحنه بدل نشي. د ایران ولسمشر تیره ورځ وویل د نوې حکومت به نړیوال غرور مات کړي. په ظاهره د نوموړي اشاره امریکا او د حقې متحدینو ته وه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د قرغزستان ولسمشر کومران بیک په قیف دا راپورونه رد کړل چې ګواکې روسیې ته اجازه ورکړي چې په قرغزستان کې خپله دوهمه پوځي اډه هم پرانیزي. بقیف وویل په دغه هیواد کې د نوي تاسیسات به د تروریزم ضد مبارزې لپاره د روسیې او قرغزستان یو مشترک مرکز وي. تیره اونۍ په خبرو شویو راپورونو کې ویل شوي ول چې روسیه به د قرغزستان په جنوبي ښار اوش کې خپله بل پوزی اډا پرانیزي چې د ډلیز امنیت د تړون تر سویری لاندې په فعالیت کوي. دغه سازمان چې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو پخوانیو جمهوریتونو څخه جوړ دی، د ناټو تړون په مقابل کې تاسیس شوی دی. د ارمنستان او اذربایجان ولسمشران نن په مسکو کې په خپلو کې غونډه کوي او ټاکل شوی چې د نګورنو کاراباخ د جلا شوي سیمې په اړه به خبرې وکړي. د روانې اونۍ په سر کې د اذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل هېواد یې چمتو دی چې د نګورنو کاراباخ ارمنیایي نژادو ته په خپله سیمه کې زیات اختیارات ورکړي، خو الیف د دغه سیمې د خپلواکۍ ورکولو خبره رد کړه. په نګورنو کاراباخ کې د 1990 کال د بیلتون غوښتنې په جګړه کې شاوخوا 15 کسان ووژل شول. له دغه وخت راهیسې په نګورنو کاراباخ کمزوري اوربن د ترسره شویو نښتو له امله د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ شوی دی. د نن ورځې خبرې د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدیدیف په منځګړتوب ترسره کیږي. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. د انډونیزیا د امنیتي چارو وزیر وایي د جاکارتا په دوو هوټلونو کې د چاودنو په نتیجه کې 9 تنه وژل شوي. په دې پیښه کې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د انډونیزیا د امنیتي چارو وزیر زیاته کړه په وژل شویو کسانو کې 8 تنه د نیوزیلند اتبادي او د ټپیانو په ډله کې 13 بهرنیان دي. دغه 214 نن سهار د میریټ او ریتس کارلټن په هوټل کې وشوي چې په جاکارتا کې په 2003 کال کې هم په میریټ هوټل باندې بمی چاودنه شوې وه چې شاوخوا 12 کسان پکې ټپي شوي وو. دا په تیرو دریو کلونو کې په انډونیزیا کې تر ټولو لوی چاودنې دي. د امریکا پوځ وایي د پنجشنبې ورځ ناوخته یې درې سرتیري د عراق جنوب کې هغه مهال ووژل شول چې د دوی په پوځي اډې یو توغندی ولګید. د دغو سرتیرو هویت تر اوسه لا نه دی څرګند شوی. د امریکا پوځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي. او د کورجستان حکومت د اپوزیسیون مشر او د ملګرو ملتو پخواني سفیر الاسانیه خپل نوی کون جوړ کړی او ویلي چې په دغه هیواد کې د ولسمشر د استعفا لپاره پراخې مظاهرې بې ګټې نه وي. د الاسانیه نوی کون چې د زمنګ ګرجستان او آزاد دیموکراتان په نامه یچوي د حکومت د هغو ګڼ شمېر مخالفو ګوندونو سره یو ځای دی چې له تېرې اپریل میاشتې راهیسې د ولسمشر ساکاشویلي د استعفا لپاره پراخې مظاهرې پیل کړي دي. مخالف ګوندونه میخایل ساکاشویلي تورنوي چې د 2003 میلادي کال له ګلابي انقلاب څخه وروسته یې واک ځان پورې منحصر کړی او هېواد یې له روسیې سره په جګړه کې ښکېل دی. دا و خبرونه.
دولس بجې او اته دقیقې دي. په قندهار کې نن د اومین چاودنې 14 ملکی وګړي چې زیاتره خزه او ماشومان دي ووشل. د برتانی صدر اعظم له افغان دولت غواړي چې د غهواد په جنوب کې روانو عملیاتو کې د افغان ځواکونو ونډه زیاته کړي. د هلمند امنیتي مقامات د رپورټونو رد کړ چې ګواکې دغلته پولیس خلک زوروي. د غراز د انتخاباتو په اړه هم مطالب لرو. د ایران روسي او سیاسي حالاتو په اړه رپورټ اوریدل شي او ازادي رادیو مجله د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په افغانستان کې د اف ام په 100.5 سپا په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفا ډول خبرونه کوي. نن سهار د قندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ملکی خلکو پر یو موټر چاودنه شوې چې ګڼ شمېر کسان پکې مړه شوي دي. دغه چاودنې او د قندهار د روسي او امنیتي پیښو حال له سیمې نه د ازادي رادیو د خبریال په رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن سهار 2 بجې د ملکي وګړو یو صرف موټر د سړک د غاړې پر یو شخصي مین ختلی ده چې ګڼه مرګ شوبله اړولې ده. په سپین بولدک کې د سرحدي لواء قمندان جنرال سیف الله حاکم وایي چې دغه کسان یو زیارت ته روان وو چې د سپرلي موټر یې پر مین ور برابر سو. نوموړي پکښې د اوښتې مرګ شوبلې په اړه وویل سیف الله حاکم وایي چې ژوبلې مېرمنې د بولدک روغتون ته لېږدول سوې چې د ده په خبره روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ ده. چارواکو د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو ورواړوله، خو تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه ده منلی. له بله پلوه تېر ماښام د کندهار ښار په کومندو کې وسلوالو موټرسایکل سپرو یو پولیس وژلی او بل یې ژوبل کړی ده. چارواکي وایي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي، خو تر اوسه یې له پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیولي. د چارواکو په خبره نن سهار یې د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې یو ځای پر ځای سوی مین د ایتلاف د ځواکونو په مرسته خونسا کړی ده.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبرې
د برتانی صدر اعظم وی د افغانستان امنیتي ځواکونه باید په هغو عملیاتو کې خپل ونډه زیاته کړي چې په هلمند او قندهار کې انتخاباتو د لارې اوارولو لپاره پیل شوي دي. د وای چې جمهور رئیس حامد کرزی ورسره د عسکرو د زیاتوالي ژمنه کړې ده. صالح ساغزی خالقی د موضوع په اړه د رویټرز خبری آژانس رپورت وړاندې کوي.
د برېټانیا صدر اعظم وایي د افغانستان حکومت باید د خپلو ځواکونو د سنبالولو او د جګړې میدان ته د استولو لپاره ډېرې هڅې وکړي، څو د امریکا او برېټانیا هغه عملیات چې د انتخاباتو لپاره د لارې اوارولو لپاره پیل کړي په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. ګورډن براون تېره ورځ د دغه هېواد د پارلمان یوه کمیسیون ته څو وارې وویل چې دی په دې باور دی چې افغانستان خپل ټول پوځي امکانات په کار نه دي اچولي، او نوموړي له حامد کرزي سره تماس نیولی چې وضعیت پاملرنه وشي. د رویټرز خبري اژانس رپورت زیاتوي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تېره اونۍ د برېټانیا صدر اعظم ته وویل د عملیاتو په ساحه کې به د سرتېرو شمیر زیات کړي، خو دی ونه ویل چې کله او په کوم شمیر. د برېټانیا صدر اعظم د پارلمان کمیسیون ته په زغرده وویل د افغانستان اردو باید لا ډېرې هڅې وکړي. نوموړي استدلال وکړ تر راتلونکو انتخاباتو مخته له وسلوالو څخه د هرې پراخې سیمې د تصفیې او ساتنې لپاره هر ډول ستراتیژي د افغان ځواکونو پورې ډېره اړه لري. نوموړي وویل برېټانوي سرتېري په هلمند کې زیات شمېر افغان پولیسو او سرتېرو ته اړتیا لري. د برېټانیا صدر اعظم زیاته کړه دا څرګنده ده چې موږ په افغانستان کې یو رول لرو، او دغه رول او برخه اخیستنه به تر انتخاباتو وروسته دوام وکړي چې زموږ یو شمیر قواوې به افغان ځواکونو ته ښوونه او مشورې ورکړي. نوموړي وویل برېټانیا په هلمند کې 9000 عسکر لري، او تر انتخاباتو مخکې عملیاتو لپاره د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی دی، او په افغانستان کې به له انتخاباتو وروسته د خپلو سرتېرو د شمیر په اړه به ممکن په اکتوبر میاشت کې که چیرې انتخابات دوهمې دورې ته وځنډیږي تجدید نظر وکړي. د رویټرز خبری آژانس زیاتوي د امریکا پوځي افسران هم چې په هلمند او کندهار کې د خنجر په عملیاتو بوخت دي، په دې برخه کې د افغان پولیسو او اردو د شمیر کموالي ته اشاره کړې ده. خو د برېټانیا صدر اعظم د دې لپاره د موضوع په سیاسي ساحه کې مطرح کوي چې د هېواد دننه تر سخت فشار لاندې ده، او غواړي دا موضوع توجیه کړي چې د اتو کلونو تر تېرېدو وروسته ولې برېټانوي عسکر په افغانستان کې لا هم جګړه کوي. بلورته د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د افغانستان حکومت له خپلو متحدینو څخه په وار وار غوښتي چې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو په زیاتوالي کې کومک وکړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمي له ازادۍ راډیو سره په وروستي ټلیفوني تماس کې وویل چې د ملي اردو ټول قطاعات یا په عملیاتو بوخت دي او یا هم د احساراتو په حل کې دي.
د هلمند ولایت د امنیت قومندان سمونوال اسدالله شیرزاد د لویدیزو اژانسونو دا رپورت چې دغه ولایت پناوی ولسوالۍ کې خلک له پولیسو نه په عذاب دي رد کړ. شیرزاد وی په هلمند کې د پولیسو د اصلاح لړۍ روانه ده، او په دې ورستیو کې دغلته د پولیسو د خفالت په نتیجه کې سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي. نور لسیمه نه د ازادي راډیو د خبريال پر رپورت کې ورو.
د هلمند امنیه کمانډان سمونوال اسد الله شیرزاد د نړیوالو رسنیو هغه خبر چې د هلمند پایناک سیمه کې خلک د پولیسو له کړو وړو په ځی ترغلي دي رات کړ. کمانډان وای پایناک کې ټول د امن نظم پولیس ځای په ځای دي، او له دې پولیسو نه د سیمه خلک ټول خوشاله دي. کمانډان وای د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور یو کرښه هم د منلو وړ نه ده.
د هلمند په منطقه کې د پولیسو امنیتی پوسټي وی په اول کمربند کې کوم وخت چې زموږ د نظمیامي کتاب د مرین کتاب سره یو ځای د نوید ولسوالۍ څخه د هلمند په لور حرکت راوکې زما سره تماس ونیوي. ما هدایت وکړ د نظمیامي کتاب چې تاسو به راسي په هلمند کې د هلمند پوسټي تسلیم کړئ، او په دې منطقه کې تر نوې پرې د مسؤلیت تاسو په غاړه دی، تاسو خپل ګزمو ته ادامه ورکړئ. هیڅ تاسو موضوعونه د پیښ شوی چې پولیس د مارین کواو سره یا د خپل نظامی پولیسو د وړونو سره مخالفت یا کوم برخورد وکي.
دوی ورځ وړاندې اسوسییټډ پریس خبری اژانس د عینک د خلکو له خولې خبر ورکړی و چې د پولیسو د شتون څخه په هغه سیمه کې پوزې ته راغلي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس دا هم لیکلي و چې د عینک په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې پولیسو چې یونیفورم یې نه درلود هڅه کوله چې په امریکایي مارین سرتیرو باندې ډزې وکړي. خو د هلمند امنیه قمندان وایي کله چې د عینک سیمې ته امریکایي مارین سرتیري رسېدل دوی ورسره اړیکه درلودل او خپل پولیس یې د هغه ځای نه په مناسب وخت کې ایستلي دي. قمندان وایي د پولیسو په لیکو کې ځینې ستونزې شته خو وایي چې د ولسوالیو د اصلاح پروسه خورا په چټکۍ سره پر هغو پولیسو چې تربیه سوي نه دي تطبیق کېږي.
زه فکر کوم چې پولیس تعلیمي بخش کې تعلیمي پروګرام یې ګړندی دی تر هغه بل هر وخت همدغه لحظه دوه سوه پولیس موږ کندهار کې د تعلیم امورو کې مصروف دي. کوشش کوو البته چې نور پولیس هم په لنډو ورځو کې د جلب جذب کار مو ډېر ګړندی دی. غواړو چې نور پولیس هم جذب کړو پولیس ته نور خلک جذب پولیس ته وایستو د تعلیم لپاره.
کمانډان وویل د پولیسو د کاري زده کړې او وړتیا د لوړېدو په خاطر د دوی د نشي توکو پر ضد عملیات ډېر چټک سوي دي چې د سمنوال اسدالله شرزاد په خبره د تیرې یوې میاشتې راهیسې سلګونه کیلوګرامه تریاک او هیروین د شپاڼس تنه مشکوک کسانو سره نیولي دي.
په لنډو ورځو کې چې د هلمند د امنیه قمندانۍ د مخدره موادو پر ضد مدیریت کارمندانو لخوا څخه درې سوه یو اویا کیلوګرامه تریاک، درې کیلو هیروین، پنځه کیلو درې سوه شپېته ګرامه کریستال، درې سوه اویا کیلو امونیم کلوراید، یو سل پنځه ویشت کیلو مواد مخلوط کننده چې د تریاکو سره ګډېږي، البته یو ویشت کیلو چرس او دولس میله مختلف النوع سلاح د شپاړس تورن کسانو په شمول د پولیس لخوا څخه تصګیر شوي دي او قانون ته سپارل شوي. پولیس په دې قناعت نه کوي، کوشش کوي چې لا زیاتې لاسته راوړنې، لا زیات مواد ګیر کړي، لا زیات قاچاقبران ګیر کړي. دا تریاک او مواد اکثره په کورو کې نیول شوي دي.
کمانډان ټول نیول شوي نشي توکي ژورنالیستان ته وښودل، خو د مشکوک کسانو په اړه وویل چې ټول مرکز کابل ته د نورو تحقیقاتو لپاره استولې دي. کمانډان زیاته کړه دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم زموږ دوه سوه تنه هغه پولیس چې پولیسي مهارت ترلاسه کولو ته اړتیا درلوده په کندهار کې تر روزنې لاندې دي چې نه یوازې به دا پروسه ژوندۍ وساتو بلکې هیڅ پولیس به تر پولیسي تربیه مخکې دندې ته وانستول شي.
خو یو هدف مو فعلا دا دی، کړنلاره مو طرحه مو دا ده چې پولیس چې سوی کېږي هغه به اول تعلیم کوي، وروسته به سلا په لاس ورکوو او وظیفې ته به استخداموو. څوک چې تعلیم نه یې کړی هغه پولیس موږ نه سلا په لاس ورکوو او نه کوم ځای وظیفې ته استخداموو، نه وظیفه ځینې غواړو. او بل هدف مو دا دی چې هره منطقه چې د دښمن څخه نیسو هغه منطقه به دوامداره ساتو، هغه هم په تعلیمي پولیسو.
د هلمند امنیه قمندان سمنوال اسدالله شرزاد په داسې حال کې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس له لوري خپاره سوي خبرونه رد کړه چې د هیواد په شمول د هلمند ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو نه په یو شمېر برخو کې د خلکو شکایتونه ترلاسه کیږي. خو کمانډان د دې ټولو خبرو د اصلاح په خاطر د پولیسو لپاره یوازنی مرجع زده کړه بولي.
و هم اوریدل چې د هلمند امنیتي مقاماتو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس دا رپورټ رد کړی چې ګواکې پولیس دغلته د خلکو په زورولو کې لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې سلګونه افغان او زرګونه امریکایي ځواکونه د طالب وسلوالو پر ضد په پراخو عملیاتو بوخت دي. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د رای اچونې د مرکزونو د اکمالولو لړۍ پیل کړې ده چې تر اوسه پورې له کومې ستونزې پرته پر مخ روانه ده. دغه کمیسون چارواکي وایي چې تر اوسه پورې تیاری له پروګرام سره سم پر مخ روان دی، خو دوی د امنیت په اړه لا هم اندېښمن دي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د انتخاباتو د تیاریو او موجودو اندېښنو په اړه څرګندونې کړې چې نور حالې زموږ د همکار په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کسه هم در روانو انتخاباتو لپاره تیاری له پلان سره سم پر مخ روان دي، خو امنیتي اندېښنې لا هم موجود دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي چې د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د کمیسیون د تیاریو په اړه رښتي معلومات وړاندې کول ویل چې د انتخاباتو په ورځ په ټول هیواد کې د رای اچونې د مرکزونو امنیت لا هم یو پوښتنه ده.
تو هنوز فعالیتای ما مطابق پلان
تر اوسه پورې زموږ فعالیتونه له ټاکل شوي پلان سره سم پر مخ ځي، خو موږ او تاسو پوهیږو چې اساسی مسله امنیتی اندېښنې دي. د انتخاباتو په ورځ موږ په ټول هیواد کې د رایه چونې 2000 مرکزونه په پام کې نیولې دي. آیا امنیتي ځواکونه کولی شي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي؟ په داسې حال کې چې د رایه چونې مرکزونو او ولایتونو ته د موادو لېږدول په خپله یوه ستونزه ده، خو بیا هم اساسي ستونزه امنیتي اندېښنې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اندېښنې په داسې حال کې بیا تکرار کړی چې همدا اوس د هیواد په جنوب او ختیځ کې افغان او نړیوال ځواکونه د وسله والو مخالفینو پر ضد په پراخو پوځي عملیاتو بوخت دي. په جنوبي ولایت هلمند کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا هدف یې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره د ډاډمنو شرایطو برابرول دي، ځینې سیمې هم له وسله والو مخالفینو څخه پاکې شوې دي. ښاغلی نجفي وویل چې د هلمند په پاکو شوو سیمو کې دوی د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پیل کړ چې لا اوس هم روان دی. د خانچین ولسوالۍ وروسته له هغه چې تصفیه شوه، د چنګاغ د میاشتې په 13 نیټه زموږ د نوم لیکنې ډلې په دې ولسوالۍ کې د نوم لیکنې بهیر پیل کړی دی، او همدارز د بغران د ولسوالۍ په یوه برخه کې هم نوم لیکنه روانه ده. هیله من یو که چیرې نورې ولسوالۍ هم تصفیه شي، موږ لکه څرنګه چې د نوم لیکنې د بهیر په پیل کې مشمنه کړې وه، حاضر چې په پاکو شوو ولسوالیو کې نوم لیکنه پیل کړو. څارونکي هم په دې باور دي که چیرې د انتخاباتو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونه نیول شي، نو ممکن ډېر کم خلک وکړی شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، او دا په خپله د راروانو انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې وړي. خو هم افغان او هم نړیوال ځواکونه وایي چې دوی د راروانو انتخاباتو او په تیاره بیا د رایه اچونې د مرکزونو د امنیت لپاره جدي تیاری نیولی دی، او همدا اوس دوی په دې اړه تمرینات کوي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې مشت افغان کډوالو یې کچیرته دوی ته د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د ونډې خستو حق ورکړ شوی وای، نو داسې یو مشر ته بیرای ورکړی وی چې په بهر کې د مشتو کډوالو ستونزې حل کړي، هیواد کې امنیت تامین کړي، او د هغوی د ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال دغلته له افغانانو سره په دې اړه خبرې کړي او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر د رسمي شمیرې له مخې په پاکستان کې لا هم 1.5 میلیون افغانان د کډوالۍ ژوند تېروي. شاوخوا 15,000 افغان کډوال یوازې په بلوچستان ایالت کې اوسېږي. په کوټه کې اوسېدونکی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یو افغان عزیز الله وایي په پاکستان او ایران کې میشتو افغانانو ته باید په انتخاباتو کې برخه ورکړل شوی وای.
دلته شو وای پر بهتره وای چې دلته افغانان خپل رای ورکړی وای، خپل رئیس جمهوریت ته کړی وای، او د خپل د مملکت په سرنوشت کې دوی برخه اخیسته وای. خو چون د کمیسیون محترم کمیسیون لزوم دي، البته اوس افغانان دلته ډیر مهاجرین ډیر په میلیونو انسانان پراته دي، دوی به د دې لړۍ نه به دا معلومدار خبر دي چې دا به پس پات شي، او دا بی اغیز نه دي په د افغانستان په چارو کې.
د کوټې په عبدالستار واټ کې مې د کندهار ولایت له 2 تنو اوسېدونکو څخه وپوښتل چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر باید څوک وي.
زما نوم دی منیر، د کندهار د ښار یم. زما خو دا مشوره ده چې بیرته کرځی کښېنی، انشاءالله هغه مخکې ترقي هم کړی ده، انشاءالله نور ترقي به هم وکړي.
زما نوم حاجي قاسم دی، د کندهار د ښار ولایت. زما فکر یوازې ما نظر پر نه وي، بلکې ټول افغانانو د ټول هغه زیرېدلي ملت چې د چیرو 15 کلو څخه په وینو کې په زرهاو بار وصلونه کړي، د ټول ملت زما په خیال ده به خواهش چې پروژګار عالم بیا هغه سي مشر راولي کدا غي کبلي چې د ټول عالم اسلام خصوصا د افغانستان په ګټو په خوشالي باندې.
یو بل افغان دکاندار وایي دا څوک باید د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په توګه وټاکل شي چې د افغانستان خلکو ته خوشحالي او امنیت راوړي.
زه نیک محمد مومن د افغانستان دکاندار یم. موږ دا مشر څه چې هر څوک کاغه پښتون کاغه پارسی باندې که هر څوک، لیکن د افغانستان د شو او د افغانستان د خلکو د خوشحالۍ لپاره موږ هغه سړي د غوړ په پاکستان کې چې کوم د افغانستان خلک دي، کوم مهاجر دي، هغه ډیر په تکلیف. زه خپل چې 45 کال موږ د سړي تر کړی دي، بیا هم په دې کې موږ داسې استعمالیږو چې د انسانانو پر رقم بالکل نه استعمالیږو. نه موږ ته څوک د انسان په سترګو ګوري، چې هر څوک راځي هر څه راځي. نه د افغانانو لپاره کم از کم په پاکستان کې، په ایران کې، باید د خپل خلکو د خپل عوام پښتنه دی وکي.
په کوټه کې اوسیدونکو ډیری افغانان د افغانستان له اوسنی حکومت شکایت کوي چې پر ګڼ شمېر بهرنیو مرستو برسېره هم په افغانستان کې بشپړ سول او امنیت تامین نه کړ. د ننګرهار ولایت دوه تنه اوسیدونکو به واوري چې څوک باید د افغانستان راتلونکی ولسمشر وټاکل شي.
هغه سړی باید موږ ورته رایه ورکړو چې د افغانستان غمخورې او خواخوږی وي او د افغانستان د دغه نننی بحران نه په صحیح معنا سره وباسي او د افغانستان خلکو ته، د افغانستان خاورې ته، د افغانستان ګوټ ګوټ ته ښه خدمت وکړي.
زما نوم نور آغا دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت د دغه ملک د آبادۍ او د سوکالۍ دپاره موږ غواړو چې داسې یو رئیس جمهور وټاکل سي چې هغه د دې ملت په درد وخوري، صادقه اوسي، وفاداره اوسي او لاسونه د خلکو په وینو باندې سره نه وي.
له هېواده د باندې ډیری افغانان تر ډیره د سولې او امنیت غوښتونکي دي، خو ځینې بیا په هېواد کې د کار د نشتوالي او د ځینو زورواکو لخوا د دوی د مځکو د نیولو ستونزه هم یادوي. دوی وایي که راتلونکی ولسمشر د امنیت په برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي نو دوی به ارومرو خپل هېواد ته ورستانه سي. یو ځل بیا عزیز الله،
موږ د آینده رئیس جمهور نه دا ارزو لرو چې موږ ته د تک زمینه برابر کړي چې په افغانستان کې هر کله چې امن راشي، سوله راشي، افغانستان ته دا سړی مددګار او خدمتګار ثابت شي، نو دلته به یو ماجل هم پاتې نه شي. ځکه چې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، نو آینده رئیس جمهور نه داسې خواهش لرم چې د خلکو ته خدمت وکړي، سوله راولي او د سولې سره سم امنیت تامین شي. نو دا ماجل به دلته څه کوي، څه بلا غواړي؟
سره له دې چې په پاکستان کې میشتو افغانانو ته په راتلونکو انتخاباتو کې برخه نه ورکول کېږي، خو دوی بیا هم هیله لري چې راتلونکی ولسمشر باید مهاجر افغانانو د هجرت ژوند پای ته ورسوي او پاتې ژوند به دوی په خپل هیواد کې تیر کړي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی،
موږ دغه غواړو چې د افغانستان هغه خلک چې دلته په پاکستان، ایران او په نورو ملکونو کې مهاجر دي، دوی ته داسې یو زمینه مساعده شي چې افغانستان ته راسي، دوی خپل په خپل ملک کې کاروبار وکړي، خپل ملک آباد کړي او د خپل ملک لپاره خدمت وکړي.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په کمپونو کې میشت افغانان هم په انتخاباتو کې د ګډون غوښتنه کوي، خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لا تر دې مهاله په دې اړه کوم تصمیم نه دی نیولی. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي که په افغانستان کې دننه هم انتخابات د سولې په فضا کې ترسره سي، نو د افغانستان د ښه راتلونکي زیری بللی شو.
او اوس هم یو سیمه ایزه موضوع ټاکل شوې چې د ایران د حکومت مخالف مشر اصلاح غوښتونکی میر حسین موسوی نن په عام محضر کې څرګند شي. دا د تیرې جون میاشتې له لانجمنو انتخاباتو وروسته لومړی ځل دی چې موسوی به په تهران کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړي. د ایران د سیاسي حالاتو په اړه وروستي حال له صالح ساغزی خلقی څخه اورو.
میر حسین موسوی وای زه د خپل مسؤلیت کړم، د خپل حقوق پلویانو او ملاتړو بلنې ته ځواب ووایم چې د قانون او خپل حقوقو څخه په استفاده د آزاد او شرافتمند ژوند لارې غوره کړې ده. زه به هم د جمعې د ورځې په لمانځه کې د هغوی په ډله کې حاضر اوسم. موسوی په خپلې ویبپاڼې کې لیکلي، نوموړی دغه اعلامیه د خلکو د هغې بلنې په ځواب کې خپروي چې د جمعې د ورځې په لمانځه کې ورته د ګډون لپاره ورکړې ده. د جمعې د ورځې د لمانځه په اړه راپور د راډیو له لارې په مستقیم ډول خبریږي. د اعتماد ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې موسوی او د هغه مهم پلوي او د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمي د دې اونۍ د لمانځه په مراسمو کې ګډون کوي چې د راډیو او ټلویزیون له لارې په مستقیم ډول خبریږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای له وروستیو انتخاباتو یوه اونۍ وړاندې له محمود احمدی نژاد څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. خو موسوی چې په 1980 کال کې د ایران صدر اعظم وو، د دغه هیواد راتلونکی حکومت غیر قانوني اعلان کړ. نوموړي همداراز له مقاماتو غوښتنه کړې هغه په سلهاو کسان خوشي کړي چې تر انتخاباتو وروسته یې نیولې دي. د دې اونۍ د جمعې د لمانځه امامت به دا ځل رفسنجانی کوي. نوموړی وروسته تر دې چې دوه میاشتې په عام محضر کې نه ولیدل شوی، د جمعې د ورځې د لمانځه امامت کوي. د رفسنجانی لور هم تر انتخابات وروسته مظاهرو کې نیول شوې وه چې له لنډې مودې وروسته خوشې شوه. دولتي رسنۍ په مظاهرو کې له پولیسو او ملیشو سره په نښته کې د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ، خو د دې مظاهرو ترتیبونکي او فعالان وایي په دغو مظاهرو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. یو شمېر مقامات او میر حسین موسوی یو بل د خلکو د وینو په تویولو تورنوي، خو سخت دریځو د موسوی د محاکمې غوښتنه کړې ده. د ایران حکومت، امریکا او برېټانیا د دغه هیواد په کورنیو مسایلو کې په لاسوهنې تورنوي. دغه تور واشنگټن او لندن دواړه په کلکه ردوي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دولسیم بجې شوې د مهمو خبرونو سره ټکی ل صالح اسحاق سه خالقی څخه ورو
د امریکا د دفاع وزیر وای ممکن د پخوا په پرتلا روان کال په بهیر کې زیات امریکایي سرتیری افغانستان ته واستول شي. نن سهار د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه د خښ شوي ماین د چاودنې له امله شاوخوا 11 کسان ووژل شول. وسلوالو طالبانو د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو ګواښ وکړ. د هلند استیناف ایوې محکمې یو افغان جنرال ته براءت ورکړ چې په اتیمه لسیزه کې ولکېږي په جنګي جنایتو تورونو. د قرغزستان ولسمشر کورمانبیک بقیف دا راپورونه رد کړل چې ګواکې روسیې ته په خپل هیواد کې د دوهمې پوځي اډې د جوړولو اجازه ورکړې. د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې پر دوو لویو هوټلونو باندې د بمی چاودنو په ترڅ کې 9 تنه ووژل شول. او امریکایي ځواکونه وایي چې د عراق په جنوب کې پر پوځي اډې د یو توغندي د لګېدو له امله 3 سرتیري وژل شوي.
او اوس هم اونیس پروگرام آزادی راډیوی مجله
د آزادی راډیوی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. آزادی راډیوی مجله را سره ده. د راډیوی مجله پروانه غنه کې له ځوان لیکوال او ژباړونکو سید عبدالله ولیزی سره مرکه اوري. نامتو شاعر درویش درانای خپل یو نظم راوروي او خبري ور باندې کوي. په راډیوي قاموس کې د متل پاړه بحث لرو. اول د څو فرهنګي خبرونو دا ورېدو بلنه درکو چې لینا شریفی الوالی.
د وردګو د کلتوري یون د یو کلن مزل په مناسبت تیره جمعه د کابل ښار په باختر هوټل کې یو غونډه جوړه شوه چې ګڼو لیکوالو، شاعرانو او د افغانستان د ادب او فرهنګ مینوالو پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د وردګو د کلتوري یون مشر ګلاغا احمدي وردګ د کلتوري یون د یو کلن فعالیت ریپورت ولوست. وروسته بیا لیکوال او صاحب نظر ډاکټر خوشحال روحي د کلتوري ټولنو او جرګو په اهمیت او ضرورت وینا واوروله. د غونډې په وروستۍ برخه کې مشاعره وه. په کندهار کې د وړانګې په نوم نوې غیر دولتي راډیو خپرونې پیل کړې. دغه راډیو چې چلوونکی محمد ابراهیم سپیڅلی دی، په کندهار ښار کې د محمود پاشا د شرکت په مالی مرسته کار پیل کړی دی. د راډیو مدیر محمد ابراهیم سپیڅلی وایي چې وړانګه به تر ډیره حده معلوماتي او تنویری خپرونې لري. افغان لیکوال او مفکر استاد اسد آسمایی وفات شو. د کابل پوهنتون پخوانی استاد اسد آسمایی چې له کابل لسکله راهیسې په فرانسه کې اوسېده، د تېرې چهارشنبه په ورځ مغزي سکته وکړه او وفات شو. استاد آسمایی د فلسفې، ادبیاتو او هنرونو د ساحو صاحب نظر وو او په دغو موضوعاتو باندې په پښتو، دری او فرانسوي ژبو لیکنې کولې. استاد آسمایی د مړینې په وخت 55 کلن وو.
په افغانستان کې لتیر یو کال راسي د ماشومان لپاره د کتابونو چاپولو ته توجه یو څه زیاته شوې ده. د کتاب د چارو د صاحب نظر په قول په دې ساحه کې نن سبا ډیر کار مصور خپرندوی ټولنه کوي، خو په دې ټولنې سربیره ځینې نور کسان او نورې ټولنې هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره په هڅو بوخت دي. په دې وروستیو کې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د کمپیوټر د څانګې د څلورم ټولګي محصل سید عبدالله ولیسی د میژیانو په باره کې پوښتنې او ځوابونه په نوم یو کتاب ژباړلی او خپور کړی دی. ښاغلی ولیسی په دې سربېره ځینې نور فرهنګي کارونه هم کړي دي. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغله ولی زید تاسو محصلیه سبقم وایست، خو ورسره مو کتابونه هم چاپیږي، لیکنه هم کوي، ژباړه هم کوي، او کمپوز او دا ډیزاین او دا کارونه هم کوي. د ټولو کارونو ته څنګه رسیږي؟
ما خپل ځان ته پروګرام داس جوړ کړی دی چې زه وکولای شم هم درس ته وخت ورکم او هم لیکوالی، چې ځان ته لیکوال نشم ویلای خو بیا هم ډیره مینه لرم د لیکوالۍ سره، او د خپلې یوه جاریه صدقه ده. دوته مې هم ډیر زیات وخت ورکړی دی او ډیره مینه لرم چې لیکم.
نو وخت څنګه ورکوې؟ فرضاً د ورځې لاړ شي پوهنتون ته درس وایي، طبعا هغه ځای چې راشي هغه ورځني کارونه هم وي، هغه درسونه هم باید تعقیب کړي. آیا په دې رسمي ورځو کې بیا ماښام مخصوصا کښېني، لیکنې وژباړه نه کوي، که د رخصتیو په ورځ کې، که د ژمي په رخصتي کې، دا وخت څنګه ورکوي؟
که تاسو ته دا ویم چې د درس نه بغیر زه تفریح دپاره چېرته نه ځم، د تفریح وخت مې ټول د درس نه اضافي کوم یو کارونه چې دي د هغو په هغو کې وقف کېږي. دا یو فطري عادت دی د مجزه تفریح.
نو که څوک تفریح ونه کړي ستومنه بنی؟
دا خبره هم ده، خو ما ته د خپل لیکوالۍ کې چې زه ګوتې وایم د خپل ما ته یو تفریح ده، ځکه زه د نوي شیانو سره مخامخ کیږم او نوي شیان زه خپله لیکم، نو دا ما ته ډېره زیاته په زړه پورې وي.
د خپلو لیکنو او ژباړنو په حیث کې یو څه وایست؟
د مکتب په لسم صنف کې ما د کمپیوټر په اړه باندې مې یو کتاب لیکلی و چې نوم یې مایکروسافت ونډوز.
لیکلی مو کوم؟ ژباړلی
وم.
له کومې ژبې؟
انګلیسي ژبې نه مې ژباړلی و.
انګلیسي له پخوا زده وه؟
انګلیسي مې پخوا زده وه. او هغه کتاب کې ګڼه په دو کې وه چې ما په وخت کې درس ورکوله، او څومره چې ما تجربه اخیستله هغه کتاب مې اپډیټ کوله ورسره. هغه کتاب چې کله بازار ته ووتله خلکو ډېر زیات په کتاب باندې تشویق کم، نو دا وجه وه چې زه لیکوالۍ ته نور هم وهڅېدلم. وروسته له هغو نه د ماشومانو دپاره اسلامي لارښود وه چې ما په هغو باندې کار وکړله، هغه مې ولیکله.
او کتاب خودی چاپ کړی هم دی؟
بله، کتاب چاپ شوی دی. او بل کتاب چې د نږدې ورځ کې ما ژباړلی و هغه چاپ شوله، د میګیانو په اړه پوښتنې او ځوابونه دي.
دغه د میګیانو په اړه پوښتنې او ځوابونه دا هم د ماشومانو لپاره کتاب دی. تاسو د دې میګیانو موضوع ولې انتخاب کړه؟ حشرات خو ډېرو، حیوانات خو ډېرو،
ماشومان کولی شي چې میګیان مخامخ وګوري په هر ځای کې، په کور کې، کله چې دوی لوبې کوي د میګیانو سره کار وي. او په دو کتاب کې د میګیانو څو پیامونه دي د ماشومانو دپاره، مثلا کله چې په میګیانو باندې ستونزه رسي دوی سره کم یو د بل سره همکاري کوي، یا کله چې دوی د دوی مشر د دوی میګتون ته خواړه راوړي څنګه په نورو باندې ویشي.
یعنې له ماشوم سره به مرسته وکړي چې په اجتماعي ژوند کې کامیاب واوسي. د اجتماعي ژوند لپاره درسونه دي پکې؟
د اجتماعي ژوند لپاره ډېر ښه درسونه په دو کې دي.
ښاغلی ولی صاحب، نور په کومو کارونو کار کوي؟ څه د لاس لاندې لرئ؟ څه غواړئ ویلې کوي، چاپې کوي؟
خپل اوس جاج اخبار دی چې محلنی اخبار دی، د ځوانانو د ښول لپاره هم دا شروع کړی دی، ملګري یو دا چلو. او بر علاوه د دونه په درسونو کې چون د موږ اخرنی کال دی ډېر زیات مصروف یم، خو زه بیا هم غواړم چې د ماشومانو په برخه کې، د ماشومانو د ژباړې په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې بیا هم کار وکړم.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
په افغانستان کې د استقلال د تاریخ په اړه شاوخوا نیمه پیړۍ په رسمي لیکنو کې د نادر خان نقش خورا مهم شودل کېده، او د امان الله خان د نقش د تتولو هڅه روانه وه. خو د ثور له کودتا وروسته بیا لږ ډیر تر ننه پورې د استقلال د پیښو د ذکر په وخت د نادر خان د څنډې ته کولو هڅه وینو. د تاریخ نقادان وایي چې تاریخ معمولا د برلاسو ډلو له ګټو او ارزوګانو سره سم لیکل کیږي او بدلیږي، رابدلیږي. په بنګلادیش کې په دې وروستیو ورځو کې د دغه هیواد د تاریخ د نوي تعبیر په سر لانجه هم د قدرت او تاریخ د رابطې یو نوی او تازه مثال بللی شو. په دې اړه د فرانس پرس اژانس یو راپور مخفي عزیزي لولي.
په بنګلادیش کې په دې وروستیو ورځو کې د دوو لویو سیاسي ډلو ترمنځ چې مشري یې د دوو سیالو کورنیو په لاس کې ده، یو ځل بیا اختلافات تاوده شوي دي. خو دا ځل د اختلاف موضوع له تاریخ سره تعلق لري. د فرانس پرس اژانس له راپور سره سم، د بنګلادیش د دوو لویو رقیبو ګوندونو ترمنځ تازه ناندرې وروسته تر دې راولاړې شوې چې د عوامي لیگ ګوند د مشر شیخ حسینی حکومت د بنګلادیش په ملي موزیم کې د بنګلادیش د معاصر تاریخ سره اړوندې درې ګالری بندې کړې. د بنګلادیش د کابینې غړی تاجل اسلام وایي چې په دغو ګالریو کې نندارچیانو ته داسې ورښودل کیږي چې د بنګلادیش د خپلواکۍ په مبارزه کې اساسي نقش د جنرال ضیاء الرحمن و. حال دا چې ضیاء الرحمن په هغه وخت کې یوازې د پوځ یو جګړن و، او دی له هغو دریو پوځي ډلو یوازې د یوې ډلې مشر و چې د استقلال په مبارزه کې یې برخه واخیسته. د میرمن حسینې د کابینې وزیر تاج الاسلام وایي چې په دغو ګالریو کې د بنګلادیشي ملت پلار او د خپلواکۍ د مبارزو لارښود شیخ مجیب الرحمن په هیڅ کې حساب شوی او په نقشې سترګې پټې شوي دي. نو په همدې دلایلو د دغو ګالریو بندول او له سره جوړول ضروري ښکاري. شیخ مجیب الرحمن د بنګلادیش د اوسنۍ صدراعظم شیخ حسینې پلار و، او جنرال ضیاء الرحمن د بنګلادیش د اوسنی حکومت د رقیبې ډلې د مشرې میرمن خالده ضیا میړه و. دغو دوو میرمنو په تیرو دوو لسیزو کې څو ځله له یو بله انتخابات ګټلي دي. په وروستیو عمومي انتخاباتو چې اته میاشتې پخوا ترسره شول، د میرمن حسینې ګوند د میرمن ضیا ګوند ته سخته ماته ورکړه. د میرمن حسینې پلار شیخ مجیب الرحمن 9 کاله پخوا د بنګلادیش د استقلال په غرزو پرزو کې د خپل هیواد سیاسي مشري کوله، او چې بنګلادیش له اوسني پاکستانه آزاد شو نو شیخ مجیب د چارواګي په لاس کې واخیستې. مجیب له 15 کاله واکمنۍ وروسته د 1950 په اوړي کې په یوه پوځي کودتا کې د کورنۍ له اکثرو غړیو سره ووژل شو. له دې پیښې څو میاشتې پس جنرال ضیا قدرت ته ورسېد. جنرال ضیا هم 15 کاله وروسته ووژل شو. په تیرو 24 کلونو کې چې په بنګلادیش کې میرمن حسینه او میرمن ضیا څو ځله قدرت ته رسېدلې دي، نو هر یوې د خپل حکومت په وخت هڅه کړې چې د بنګلادیش تاریخ د خپلې ډلې او کورنۍ په خوښه او په ګټه ولیکي. په وروستیو ورځو کې د موزیم د دریو ګالریو بندېدل او په نوي ډول ترتیبولو ته یې اقدام کول د دې هڅو یوه تازه او وروستۍ بېلګه ده.
متل څه ته وایي؟ څنګه یې تعریفولی شو؟ منابع کومې دي؟ د راډیو ادبي قاموس په روان بحث کې استاد نجیب منلی د متل په اړه خبرې کوي.
متل چې په فارسی کې ورته ضرب المثل وایو، په عربي کې یوازې مثل ویل کیږي، او په اروپایي ژبو کې د لاتینی نه اخیستل شوې کلمه پرو ورب دی.
په دې فارسی کې ولې ورته ضرب المثل وایي؟ نو دا هم عربي ترکیب دی.
په دې خاطر چې په عربي کې مثل وهل کیږي، نو د هغې په خاطر فارسی دغه عمومي ترکیب راخسته ده چې د ضرب المثل دی.
موږ به په پښتو کې وایي چې پخوانو متل کړی دی.
پخوانو متل کړی موږ متل کوو.
او په اروپایي ژبو کې
متل پروورب د دوو کلمو نه جوړ شوی دی. لاتیني کلمو نه پرو د یو شي پر ځای، او ورب خبرې، یعنې د خبرو پر ځای. داسې یو څه چې د خبرو ځای نیسي.
که زه وایم چې ژنده که د پلار ده هم په وار ده، دا په حقیقت کې د دې خبرې ځای نیسي چې هر چا ته باید خپل نوبت ورکړو. داسې مطلب دی؟
داسې مطلب دی. هغه علم چې متلونه تحلیلي په متلونو باندې کار کوي، د متلونو په واقعیت باندې ځان پوهوي، هغې ته پرمیولوژي ورته وایي. او هغه عملیات چې د متلونو په راټولولو او د هغې په لیکلو باندې ولاړه ده، هغې ته پرمیوګرافي وایي. د متل تعریف د ادبیاتو او د ژبې د علومو پوهانو داسې کړی دی چې هغه لنډه معروفه د ولسي پوهې ښکارندویه په اسانه په یادو کې د ساتلو وړ جمله یا وینا ده چې اخلاقي ټولنیز واقعیتونه په یو تثبیت شوي شکل بیانوي، او ولسونه یې له یو نسل نه بل نسل ته په میراث پرېږدي. نو دلته د وجیزې او د کلمات قصار او د نورو سره توپیر هم معلومیږي، په دې خاطر چې دا یو تثبیت شوی شکل دی، یعنی چې د ټولنې ډیر خلکو په دې باندې سره موافقه کړې چې په همدغه شکل به استعمالیږي. ایجادونکی معلوم نه دی، د کلمات قصار او د وجیزو ایجادونکی معلوم دی، پوهیږو چې چا دا خبره کړې ده.
ګوره استاد منلی، کله کله یوه مصره متل سي نو ویونکی معلوم وي.
کله داسې کیږي چې یوه مصره، یوه خبره، یوه وجیزه متل شي، دومره مشهوره شي چې څوک بیا د اصلي ویونکي په غم کې نه وي، ټول خلک ومني او خپلې کی.
اوس دا فارسی کې وبښه یو متل دی، اوس وای آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. اوس دا ډیر زو وروسته پوسه مچ دا دی صاحب اصفهانی دی او بیت یو مصره ده.
نو اوس دغه تفکیک اسانه خبره نه ده. مثلا د فاروقی په دیوان کې دا مفهوم ذکر شوی دی چې خټکی له خټکی رنگ اخلي. نو ځینې خلک وایي چې په فارسی کې دغه متل د فاروخي د دیوان نه راغلی دی، مګر که په فارسی کې د فاروخي دیوان نه راغلی، په دې نورو ژبو کې ولې دا متل راغلی دی؟ په ډیر ګمان د فاروخي دیوان ته دغه جمله له متلونو نه ورغلې ده. په هر صورت د وجیزې عمده خاصیت دا ده چې د هغې خاوند معلوم وي. د متل دپاره بل ټکی ډیر جالب دا ده چې په ټولو ټولنو کې د متل دپاره کیسې جوړې شوې دي. دا کیسې واقعي کیسې نه دي چې د متل هغه منشا تشریح کړي، مګر د متل د مفهوم د ښه تثبیت په خاطر ځینې خیالي کیسې جوړې شوې دي چې هغه هم بیا د ټولنه کې ویل کیږي، او کله سره داسې فکر کوي چې دا کیسې واقعا د متل هغه منشا ښکاره کوي.
استاد منلی، یو وخت ما خپله د متلونو کیسې ټولولې، سل یو نیم سل مې ټولې کړې، په هغو کې بیا ځینې داسې وې چې په تاریخي شخصیتونو پورې به تړلې وې. له بارامه شادي آرامه ویل به چې د خوشحال خان زوی و، بارام خان و، دغه تاریخ برخه ده، او خوشحال ځنی خوشحاله نه و، نو دا متل جوړ شوی دی. نور هم داسې متل
خوشحال خټکه په درنو درون پس په کوسپکه، دا هم همدغسې یو شی دی چې د خوشحال پورې تړل شوی دی، مګر د خوشحال په دیوان کې نشته.
یعنی که تاریخي شخصیتونو نمونه هم پکې راغلي، خو دا مشکل ده چې څوک وایي چې دا تاریخي حقیقت لري.
دا مشکل څوک وایي چې تاریخي حقیقت شرایط داسې راغلي دي چې دغه نوم سره تړل کېدل یې د متل د بقا دپاره یو وسیله ګرځېدلې ده. شیخ فرید خو پټه بهتري ده، کېدای شي چې موږ د یو فرید پورې وتړو، دا چې کوم فرید دی هغه تصمیم نیول اسانه خبره نه ده،
او بلکې دا بهتري ده چې کومه موسیقي پیدا کوي، کومه قافیه پیدا کوي، هغه به له فرید سره لګی شي. ممکن هغه د متل هغه د موزیک ضرورت د کلمه فرید کړي، داسې هم کېدای
شي. داسې هم کېدای شي. نو دغه ټول داسې حالات دي چې په هغې کې مونږ د متل هغه اصلي منشا یا اصلي ویونکی د لاسه ورکړی دی. په وجیزو کې اصلي ویونکی لا هم زمونږ په یاد دی.
استاد منلی که یو بل فرق هم وکړو، کلمات قصار یا وجیزه دا ممکن داسې چې عوام ورباندې پوسی، او ممکن عوام ورباندې پونسی، صرف د خواصو لپاره، صرف د هغو خلکو لپاره چې ډیر لوستي دي. لیکن د متل خدا شرط هم دی چې ولس باید پی پوی خامخه. یعنی دا هم دوی په فرق کې ذکرولی سو
متل ولس جوړ کړی دی، نو داسې نه چې متل باندې باید ولس پوی، مګر متل د ولس د پوهې
نو چاته ډیر وخت یو متل باندې سړی نه پوهیږي چې قصه ولولي سم پی پوسی. فرضاً وایي د غله په ګیره کې خلی دی، دا که څوک د اول وار لپاره اوري نه پی پوهیږي، مګر بیا بیا یې واوري. خو که هغه قصه واوري نو بیا پی پوهیږي چې دا متل څه ته اشاره کوي، په کوم ځای کې باید استعمال سي. البته دا نقش هم لري د متلونو کې، خو په هر حال یوه منبع ظاهرا د متلونو له کیسو سره تړلې ده. یوه منبع هم لکه مخکې چې تاسو هم اشاره وکړه، د لویو شاعرانو ځینې مشهورې مصري هغه په خلکو کې دومره مشهور سي چې په متل بدلې سي، دا یې بله منبع سوه. نورې کومې منبع متلونو ته قایلېدای سو؟
نورې په خپله د ټولنې تولید دی، د ټولنې د پوهې تولید دی. متل د یوې ټولنې انګیرنې راخلي، نو په دې خاطر په متلونو کې د شي تضاد هم موجود وي. ښه وکه په سین کې واچوه،
یعنی ښه په هر حال ښه دي،
یعنی ښه په هر حال ښه دي، مګر دې په مقابل کې بیا وایو چې ښه مه کوه بد نشته، یعنی چې بد له خو زیږي.
سرچپه ده،
سرچپه مفهوم افاده کوي. د دې علت هم دا دی چې په ټولنه کې دغه ټول واقعیتونه موجود دي، او د دغه واقعیتونو د بیان دپاره ټولنه ځینې وسایل کاري چې متلونه دغه وسایل د جملې نه دي. نو د ټولنې انګیرنې په دې کې داخلي دي. د بلې خوا په متل کې د بلاغت اصول په اعلی سطحه استعمالیږي. متل لنډ دی، متل کې تشبیه او استعارې ډېرې استعمالیږي، متل کې همغږۍ یا سجع ته ډېره زیاته پاملرنه کېږي،
کتابونه دریابونه دي،
متل کې طنز شته، او حتی طنز ځینې وخت داسې کلمات هم استعمالیږي چې په یو مهذبه ټولنه کې د هغې ویل ناممکن دي، بې ادبي ښکاري. هغه د دې خاطره چې د ټولنې له اخلاقي معیارونو نه ځان لري کوي، د هماغې خاطرې اثر زیات دی.
ډېر داسې متلونه هم شته چې ډېر قوي او اغېزناک طنز لري، البته پوچې کلمې پکې نه وي. یو متل دا مارویدلی و، قصه می مارویدلی ولا وای دی امیر دوست محمد خان په وخت کې یو قاضی و، یو څوک راغلی و ورته چې هغه خپل انا حلاله کړې و، وژلې و. قاضی ته ودراو چې دا کار دی ولی وکړو، وای دی ول چې څه توره تیره و، څه ابي ورسته و، یعنی دی غلط استدلال لپاره و خبره و. ظاهرا په دې کې پوچه کلمه هم نسته، خو دغه استدلال خپل یو تنزیه استدلال دی.
په هر صورت د بلاغت یو ډول داده چې کلمې ته یا جملې ته سړی شدت ورکوي، لوستونکی اوریدونکی تحریکوي،
مبالغه پکې
د مقابل لوري احساسات راپاروي، نو دغه هیجاني حالت ته ورنوتل دا هم د متل یو برخه ده. د متلونو یو بل استعمال چې غیر طبیعي استعمال دی، هغه په ادبیاتو کې راغلی دی، هغه په انګلیسي کې ورته ویلریزم وایي، د چارلز ډیکنز د ناول د یو کرکټر له نامه اخیستل شوی دی چې کرکټر ویلر نومیږي. او هغه متلونه داسې ډول باندې استعمالوي چې د خپل ځای نه وتلي. مثلا د یو چا ښځه مړه شوې ده، خبر راشي د پلانې ښځه مړه شوه، او ته ووایې چې د هرې تیارې پسې رڼا ده. دا یو متل دی. د غمناک خبر سره یو ځای کول یو ډول تضاد ښکاره کوي، مګر په عین حال کې دا هم رسوي چې کېدای شي دغه سړي دپاره د دغې ښځې موجودیت په غم بدل شوی و. نو د متلونو دغه ډول استعمال ته ویلریزم وایي. زموږ په ادبیاتو کې یو بل شی چې ډېر مهم دی، هغه دا دی چې په شعر کې د بلاغت په صنایعو کې متلونه راوړل کېږي او د متلونه استفاده کېږي، او دا یو هنر ګڼل کېږي،
یو بدیعي صنعت دی.
بدیعي صنعت دی چې ارسال المثل ورته وایي، لکه د جمله بلاغو سر ته نسانی ده، خرڅاوشي لټوایي په قصابانو، چې حمید بابا ویلی دی. زمونږ په نوي ادب کې، په معاصر ادب کې، خصوصا زمونږ په رادیو تلویزیونی ادب کې هم له متلونه ډېر زیاته استفاده کېږي. په دې معنی چې کچېرې زمونږ لیکوال وغواړي چې یو کرکټر ولسی څېره واخلي، نو په هغه باندې متلونه ډېر وایي. دلته د متل د ویلو نه هدف دا نه دی چې خبره پې تقویه شي، د متل د ویلو نه هدف دا دی چې د هغه کرکټر کلیوالیتوب او ساده توب ښکاره کړي.
په دې وروستیو اونیو کې د نامتو شاعر درویش دورانی د شعرونو تازه ټولګه چې دا بوټي بلونګ شي نومیشي له چاپه راووته. په دغه کتاب کې چې 192 مخونه یې دي، د شاعر نوي غزلونه او نظمونه لوستای شو. ښاغلی درویش دورانی اوس د همدې ټولګې یو نظم راوروي، ورپسې به د دې نظم په اړه د ښاغلي دورانی خبرې هم واوري چې په کوټه کې زموږ له همکار بارکوال میخیل سره کړي دي.
وسوسه پرون مال دلې پیغله وا کهوره، غټ سترګي چې ډکی وی لنوره، بی اختیار نن راغلم د کور خواته، ورته ګرځم کله مخته کله شاته، زړه می وای که هغه د بام له سره دلته وویني ما داسې در په دره، په خبره ګوندې پوسی دا په خپله، چې زه ګرځم په دې ځای کې داسې چله، زړه یې وتخنیږي سي لږ ناکراره، لاندې راسي مخته ونیسي اینداره، په نریو ګوتو سم وریشمین اور بل کړي، راوچت د دروازې و خواته پل کړي، بیا را خلاصه ډېره ورو ورو دروازه شي، د سپوږمۍ رنګه یې مخ ترې راښکاره سي، په لټون یې ترهېدلی شا نظر سي، چې کوم وخت زما پر سترګو برابر سي، سمسکا یې پر سرو شونډو راخوره سي، بیرته ننوځي او بند دروازه سي، خو چې ځي زما زړګی ورسره واخلي، ما راوړی دا غمی ورسره واخلي. پرون ما لیدلې پیغله وکهوره، غټې سترګې چې یې ډکې وی لنوره، بی اختیار نن راغلم د کور خواته، ورته ګرځم کله مخته کله شاته، په دې هیله چې زړګی بله ما واخلي، ما راوړی دا غمی بله ما واخلي، مګر ویره ستا چې دا رنګه ونیسي، چې زه نه غواړمه هغسې کار وسي، ناخبره وي هغه له دې په خپله، چې زه ګرځم په دې ځای کې داسې څله، په خپل کار وي بوخته دغه ملغلره، په دا وخت کې سیوریا د څه خبره، په دې نیت له خپله کوره را بهر سي، چې د خپل یو ګاونډي کره لږ ورسي، زه ولاړ یم او داسې تر ما تېره، بې خبره بې پروا سي تر ما تېره، دا و نګوري چې دغه اوس څه شی دی، سپیره بوټی دی که کاڼی که سړی دی. په دا توګه مې زړګۍ کړې تر پښو لاندې، ما راوړی دا غمۍ کړې تر پښو لاندې. پرون ما لیدلې پیغله و کهوره، غټې سترګې چې یې ډکې وې له نوره. بې اختیاره نن راغلم د کور خواته، یم ولاړې کله مخ ته کله شاته. ویرستا چې مې زړګۍ کړې تر پښو لاندې، ما راوړی دا غمۍ کړې تر پښو لاندې. او کېدای سي چې تش دا رنګه ونه سي، تر دې پیښې لا هم لویه پیښه وسي. چې خبره په دې راسي هغه کله چې زه ګرځم په دې ځای کې داسې څله، نو له ډېره قهره اور واخلي لمبه سي. په رښتیا یوه پتمنه پښتنه سي چې راوځي نو په لاس کې یې توپک وي، څو ګولۍ وروستلي وي او ډک وي. سمدلاسه دا توپک و ماته سم کړي، د ګولیو مخ چټک و ماته سم کړي. پر ماشه باندې پرته ګوته راکش کړي، قیامت جوړ سي چې یوه ګوته راکش کړي. په سینه کې مې زړګۍ کاندي په نقشه، ما راوړی دا غمۍ کاندي په نقشه.
درویش صاحب، په دې نظم کې چې تاسې مثلا یوه پیغله لیدلې ده چې تاسې ورته هوره ویلې دي، بېلابېل پړاوونه راغلي دي. مثلا یو ځای وایي کېدای سي چې دا زما زړګۍ ورسره واخلي، بل ځای وایي کېدای سي چې زما زړه تر پښو لاندې کړي، بل ځای وایي کېدای سي چې مثلا له کوره توپک راوباسي. په خوا کې چې مثلا د یوې پیغلې په اړه یا د یو عاشق د معشوقې په اړه چې موږ شعرونه اورېدلي دي، په هغو کې یوازې د سترګو د غشو ذکر راغلی دی. په دې کې آیا ډېرې نوې خبرې نه دي په دې نظم کې؟
اوس دا چې نوې دي یا زړې دي په دا خو زه نه پوهېږم. بهرحال دا زما وزین ته یو خیال راغلی و، او دا خیال چې یو شاعر وزین ته راځي نو هغه کېدای سي چې هغه داسې چې په دې خلکو په مزاج کې څه خطرات وي، خصوصا ته چې داسې کار کوي که غل غلا ته ځیم، هغه سره دا ویره هم وي چې کېدای سي چې زه وویشتل شم. دا ویره دا امید هم وي چې کېدای سي زه راواخلم که نه. نو دا ضروري نه ده چې دا دې ستا خپله دغسې خطرات او خدشات سره ته مخامخ یې، خو دغسې کېدای سي. او زموږ ستاسو په معاشره کې ظاهره ده چې دغسې پیغلې دا تر خلک نه برداشت دي که نه. اصل کې دا زما اوس نوی کتاب چې دی کې یو شی پخوا به دا زما په شاعري کې زیاتره په نظمو کې انساني صورت حال و، او په دې کتاب کې ځینې دغه نظمونه داسې شته هغه کې زیاتره فطرت خبره یې، د طبیعت خبره یې، د انساني فطرت. نو انساني فطرت یو داسې دی چې دا نر او ښځه چیرې سره نږدې سي، که د استاد او د شاګرد په حیثیت، که د ډاکټر او د رنځور په حیثیت، که د همسایه په حیثیت، که اسې بل ځای چیرې سره مخامخ سي، یو قسم توقعات د یو خوا پیدا کېږي که نه. او دغه نظمونه چې ټول دي دا کې یو مغه زما نظمونه د مینې ځای ته پوره نه دي رسېدلي، بس هغه د مینې یو ابتدایي یو سرپ چې د سوی دي، بس بیا به ختم سوی دي. دلته هم بنیادي طور خبره دغه د انساني فطرت ته چې تا څوک لیدلي که نه، نو بیا دا ځینې ځوانان راغوکورو شاوخوا راګرځي که نه. خو دا ضروري نه ده چې دا د ده شاوخوا راګرځېدل دي او بل طرف ته هم یو جواب مثبت ومومي، کېدای شي دا خوا د دې په رد عمل کې یو شدید ډول رد عمل راشي که نه. دا د شاعر وسوسې دي که نه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
موږ ټول د وخت د کموالي شکایت کوو، خو په دې باندې ممکن پوره غور ونه کړو چې شیبې څنګه رانه تښتي. له یوې نوې سروې سره سم په انګلستان کې د میرمنو د عمر کابو یو کال د جامو په انتخابولو او بدلولو کې تیریږي. د دې سروې د نتایجو په اړه راپور وشمار شیدی راوروي.
خزی د خپل ژوند کابو یو کال د جامو په انتخاب تیروي. د ټلګراف رسپانې له راپور سره سم د هغې سروې په اساس چې له 2491 نجونو او میرمنو سره د مرکو په اساس شوي، معلومه شوې ده چې خزی د خپل ژوند 244 ورځې د جامو په خونه کې د مناسب لباس په انتخاب تیروي. په دې سروې کې د 14 کلنو او 16 کلنو ترمنځ ښځې او نجونې پوښتل شوي دي. د سروې کوونکو په قول هغه لباس چې یو څوک یې اغوندي په دې باره کې ډېر څه راته وایي چې دغه کس د ځان په اړه څنګه نظر لري، او یوه ښځه د لباس په انتخاب کې دې ته هم ډېر اهمیت ورکوي چې له نورو بېل کس وپېژندل شي. په انګلستان کې د دې سروې په وخت معلومه شوه چې ښځې کله له کوره وځي نو په متوسط ډول 40 دقیقې د لباس په انتخاب کې تیروي، نو که میلمستیاو، میلو، سودا اخیستلو، کار اخیستلو او داسې نورو مواردو ته د ښځو له کوره وتل حساب کړو، په ټول عمر کې د ښځو کابو 1 کال وخت په دې لګېږي چې کوم لباس واغوندي، کوم ونه غوندي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسي
راپور زمور قضاوت ستاسو.